Viņš jau kastu.
د اتو بجو دی یو ساته خبرونه ته شرغلاست نن جمعه ده د مرغومی یا جدی دریمه د دسمبر تلر وشتمه ملګری ملتونه غواړي راتلونکي کال افغانستان کې د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستې پروګرام پلی کړي د جرمني یو وزیر وایي
Vor unseren Augen steuert Afghanistan nämlich zusätzlich.
Muss das Turgo Verlande Afghanistan muss der Asser Turpulu Badi in Sanifaji Ekwatarwandi.
پبل راپور کې اوري چې یو بنسټ غواړي په افغانستان کې پر بشري مرستو د څار لپاره یو میکانیزم جوړ شي
باید مدین ټولنې د څخه نظارت وکړي او نړیوالو ته همدغه سي ولسته بیرته راپور ورکړي
د تېر حکومت یو چارواکی عمر داوودزی د هغه حکومت د سقوط په اړه په یو مرکه کې وایي
دوه ضعف دلته موجود وي یو دا چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ کوم لیکلي تفاهم نو شفاهي وو او امریکا لږ زره تیر وکړ تیر وطن مو کړ چې د طالبانو اصلي اراده باندې پوه نه شول په وخت کې
په بهرنی راپورونو کې راځي چې د بیلاروس حکومت په دغه هیواد کې د ازادي راډیو پر بیلاروسي څنګه د فعالیت کړي راتنګ کړي ده د خبرونې په دوی منیمایي کې د ازادي په صفو کې پروګرام اوریدلای شي په لږ خبرونو کېږي د قطر او ترکیه یو ګډ هیات د افغانستان د هوایي ډګرونو پر فعالیت د خبرو دپاره په کابل کې دی په کابل کې یوه ډله ښځې وایي چې طالبانو یې د مظاهرې مخه نیولې ده د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد یې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا احیا لپاره په جدیت سره په خبرو بوخت دی د قطر او ترکیه یو ګډ پلاوی په کابل کې دی او د افغانستان د پینزو هوایي ډګرونو د تخنیکی کنټرول او مدیریت لپاره له طالبانو سره خبري کوي د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې دغه پلاوی پرون پنځشنبه کابل ته ورسید د دغه وزارت ویان امام الدین احمدی ازادي راډیو ته ویل چې هیلسته د خبري پایله ورکړي او دواړه لوري یو موافقه ته ورسیږي
د موږ د ترانسپورت او چلند وزارت تخنیکی ټیم سره به خبرې کوي د میدانونو د هوایي حریم په حق لا د ګراوند هاندلنګ په حق لا او بزینور تخنیکی کارونو په حق لا به سره خبرې کوي او د قرارداد په اړه البته نو امید شته چې مثبت نتیجې ته سره ورسیږو
تر دې وړاندې د ترکیه دولتي اژانس انادولو راپور ورکړی و چې د دوی او قطر ګډ پلاوی د هوایي ډګرونو په اړه لیوي وړاندې سوي طرح سره کابل ته ځي پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته د کابل هرات کندهار او مزار شریف د هوایي ډګرونو فعالیتونه ټکنی سوي او له افغانستان سره نړیوالې سوداګریزې الوتنې هم پخوانی حالت ته ندي راغلي په کابل کې یوه ډله ښځې چې ځانونه د مبارزو ښځو د خود جوشه خودزشت غړي بولي وایي چې طالبانو یې پرون پنځشنبه د مظاهرې مخه ونیوله له دې ډلې لینا احمدي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو مسؤولو چارواکو د مظاهرې تنظیمونکو ته خبرداری ورکړې چې ممکن پر مظاهره برید وسي او دوی امنیت نسي تضمینولی
طالبان از اطلاعی آگاهی
طالبان د مظاهره له اطلاعی خبر شول هغو کسانو ته چې اطلاعی کی یې شمیری او نومونه وو او د مظاهره تنظیم کوونکی وو زنګ وو او ورته وی ویل چې تاسو نشی کولای چې هیڅ ډول اعتراضی پروګرام ولرئ
اعتراضی داشته باشین
دا شیزی وایي چې دوی غوښتل د بیکاری او بی وزلی پر ضد مظاهره وکړي او موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نظر ولرو خو دغه وزارت ویان سعید خوستی ویلي چې د موضوع په اړه لا بشپړ معلومات نه لري طالبانو تر دې وړاندې ویلي وو هرې هغې مظاهرې ته اجازه ورکوي چې مخکې له مخکې یې له دوی سره همغږي وسي او کره وخت او ځای معلوم وي د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کشره لوبډله په آسیایي جام کې سبا شنبه له متحده عرب اماراتو سره مسابقه کوي د کرکټ بورډ لخوا د ورکول سوي مهالویش له مخې دا لوبه د افغانستان پر وخت سهار 9:30 بجې پیلېږي پرون افغان لوبډلې په دې جام کې خپله لومړۍ مسابقه له پاکستان سره وکړه چې پاکستان لوبډلې په څلورو وکټو دا مسابقه وګټله د افغانستان تر 19 کلونو کشره لوبډله د 19 کلونو په آسیایي جام کې درېمه لوبه له هند سره کوي چې راتلونکي دوشنبه ته پلان سوي ده د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د کورونا ضد 2 میلیون ډوز واکسین کابل ته رسیدلې. یونیسف پرون پر خپل ټوئیټر پاڼه ولیکل چې د جانسن ان جانسن شرکت دا واکسین د امریکا، اتریش او ایټالیا د سخاوتمندانه مرستو د پروګرام پر بنسټ افغانستان ته ورکول شوی. دا واکسین داسې مهال کابل ته رسیږي چې په نړۍ کې د کورونا وایرس نوې بڼې او میکرون اندېښنې زیاتې کړي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت تر اوسه د کورونا د تازه پیښو شمیرې نه دي خپرې کړي، خو د یو نړیوال ویبسایټ شمیرې ښیي چې په افغانستان کې تر اوسه د کورونا وایرس څه باندې 150,000 مثبتې پیښې ثبت شوي او څه باندې 2,300 کسان ورڅخه مړه شوي دي. تیرون د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې یوې ښې هوکړې ته د رسېدو په هدف په ښه نیت او جدیت د ویانا خبرې تعقیبوي. حسن عبداللهیان دا خبرې پرون له خپل عراقي سیال فواد حسین سره په تهران کې ګډې خبرې ناستې ته وکړې. هغه غوښتنه وکړه چې پر ایران بندیزونه باید لری سي.
با صدای بلند اعلام میکنیم اگر میخواهید
په لوړ غږ دا اعلان کوو که غواړی چې د ایران د سوله ییزې هستوي موضوع په اړه ستاسو اندېښنې لری شي، نو د اټومي تړون اړوند ټول بندیزونه باید لری شي. د ایران اسلامي جمهوریت په منطق خې هوکړې ته تر رسیدو پورې پیاوړو خبرو ته دوام ورکوي.
د عراق د بهرنیو چارو وزیر په دې غونډه کې وویل بغداد د ایران او امریکا ترمنځ مستقیمی خبري غواړي، ځکه د دې په باور د دوړو هیوادونو ترمنځ ناندري پر عراق هم اغیز کوي. اروپایي ټولنې پرون اعلان وکړ چې د ایران د اټومي تړون د بیا راژوندي کولو په هدف د فرانسې، جرمني، چین، روسیې او ایران ترمنځ د بیانه خبري راتلونکي اونۍ بیا پیلېږي. د امریکا متحد ایالاتونو ویلي که روسیه پر اوکراین یرغل وکړي دا اقدام به یې د لویدیځ د بندیزونو له سزا سره مخامخ سي. د متحد ایالاتونو یوه جګپوړي چارواکي ویلي د روسیې له دې کار سره به ناټو له کیف سره پوځي مرستې زیاتې او روسیې ته نږدې به د ځواکونو شمیر ډیر کړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د دغه امریکایي چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی یاد کړی ویلي که روسیه داسې کار وکړي د دوی او متحدانو له داسې اقدام سره به مخامخ سي چې اقتصاد به یې ونړوي. روسیه د اوکراین پولې ته څیرمه شاوخوا 1,00,000 پوځیان ځای پر ځای کړي. امریکا دا کار احتمالي یرغل ته چمتووالی بللی، خو روسیې ویلي داسې کوم پلان نه لري. د کرونا وایرس نوې بڼه اومیکرون په هسپانیا، فرانسې، بریتانیا او ایټالیا کې د زیاتو خلکو د اخته کېدو سبب سو. د کریسمس رخصتیو په دې تر ټولو بوخته ورځ پرون ګڼ سفر کوونکي په هوایي ډګرونو او نورو ترانسپورتي اډو کې سره راغونډ سوي وو. په اسپانیا کې د درېمې پرله پسې ورځې لپاره د خلکو د اخته کېدو پیښې د ریکارډ تر سرحده زیاتوي. بلخوا په فرانسا، بریتانیا او ایټالیا کې هم د کرونا وایرس د بدلې سوې بڼې خورا زیاتې مثبتې پیښې ثبت سوي دي. په همدې حال کې په جرمني کې د کرونا وایرس په اومیکرون بڼه د یوه اخته کس مړینه ثبت شوې ده. د امریکا د متحد ایالتونو په څو ایالتونو کې هم د کریسمس تر رخصتیو دوې ورځې مخکې په کرونا وایرس د خورا زیاتو کسانو د اخته کېدو پیښې ثبت شوې دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. ورځو د دې خپرونې د راپورونو برخې ته ملګری ملتونه په پام کې لري چې راتلونکی کال افغانستان کې د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستې پروګرام پلی کړي. د امریکا وال ستریت ژورنال ورځپاڼې پرون پنجشنبه راپور ورکړی چې دې پروګرام کې د ښوونځیو ماشومو زده کوونکو ته د خوړو برابرول او کاري ځواک ته د کاري فرصتونو برابرول شامل دي. له دې پیسو به د افغانستان د وارداتي برېښنا لګښت هم ورکول کیږي. دا په اصل کې ده چې د ناټو عمومي منشي د افغانستان د بشري وضعیت په اړه ژوره اندېښنه ښوولې او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي افغانستان کې د ناورین د مخنیوي لپاره له خپلو نړیوالو شریکانو سره کار کوي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي د هڅو په دوام ملګري ملتونه غواړي چې راتلونکي میلادي کال دغه هیواد کې د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستې او خدماتو برنامه پلي کړي. وال ستریت ژورنال ورځپاڼې ویلي دا برنامه د ملګرو ملتونو د اوسنی بشر دوستانه ماموریت له پولو اوړي او تر ډیره به د حکومتي سیستم پر بیا ژوندې کولو او ټولنیزو خدماتو ورټولوي. د ورځپاڼې ویلي دا نوې برنامه په ښوونځیو کې ماشومانو ته د خوړو په برابرولو، کاري فرصتونو او د افغانستان ګاونډیو ته د برېښنا په بدل کې د پیسو په ورکړې متمرکزه ده. ورسپانې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د مرستیال او د بشري چارو د همغږي کوونکی رامز الاکبروف په حواله لیکلي نغوړي د افغانستان د حکومت بدیل وو اوسي، خو په خبره یې اړینه ده چې د هغو سیستمونو ملاتړ وشي چې په وسیله یې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې خوندي کیږي. په همدې حال کې د جرمني د بهرنیو چارو نوې وزیره انالینا بیرباک وایي له نړیوالو شریکانو سره کار کوي چې افغانستان ته مرستې ورسیږي او د انساني ناورین مخنیوي وشي. میرمن بیرباک د پنځشنبې په ورځ په برلین کې وویل وړاندوینه کیږي چې په ژمي کې به 24 میلیونه افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا ولري.
Vor unseren Augen steuert Afghanistan nämlich zusätzlich
زموږ د سترګو پر وړاندې افغانستان زموږ د اثر تر ټولو بدې انساني فاجعې خواته روان دی. لوړو اقتصادي سکتورونو سقوط کړی دی او ډېر خلک وژږي. کله چې خبرېږي خلک له ناچارۍ خپلې لوڼې پلوري چې خواړه پرې واخلي. په سختي کولای سي چې دا
وزغمي.
په افغانستان کې بېوزلي او اقتصادي ستونزې وروسته تر هغو زیات شوې چې طالبانو د روان کال د زمري میاشتې په 24مه په خوانی نظام نسکور او واک ته ورسېدل. له دې وروسته د افغانستان څه باندې 9 میلیارده ډالره شتمني په امریکا کې کنګل شوه چې ورسره بانکي معاملې ټکنۍ، نقد پیسې کمې، د افغانیو ارزښت کم او د توکو بیې لوړې شوې. په همدې حال کې د ناټو عمومي منشي ینس سټولتنبرګ د افغانستان د بشري وضعیت په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. نوموړي د جرمني ډي پي اي خبري اجانس ته په یوه مرکه کې چې د پنځشنبې په ورځ خپره شوه ویلي دا یو د ناټو نور چارواکي د دغې ټلوالې له متحدانو غواړي چې افغانستان ته د ملګرو ملتونو او نورو مرستندویه موسسو په مټ مرستې ورسوي. ملګرو ملتونو د روانې میلادي میاشتې په پیل کې له افغانستان سره په نوي کال کې د مرستې لپاره د نږدې 4.5 میلیارده ډالرو غوښتنه وکړه. اوس د افغانستان لپاره د دغه سازمان د ځانګړي استازولۍ مرستیال رامز الاکبروف وایي 3.6 میلیارده نورو ډالرو ته هم اړتیا لري. الاکبروف ویلي دا مرستې به د دې لامل شي چې ښوونځي او روغتونونه فعال پاتې شي او کارکوونکي یې معاشونه ترلاسه کړي. د دې په خبره د نوې برنامه په چوکاټ کې به له وړو سوداګریو او بزګرانو سره هم مرسته وشي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د خزانې وزارت د چهارشنبې په ورځ 3 اجازه لیکونه صادر کړل چې د افغانستان خلکو ته بشري مرستې برابرې شي.
وموردل چې ملګری ملتونه په پام کې لري راتلونکی کال په افغانستان کې د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستې پروګرام پلی کړي. بلخو د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي د ملګرو ملتونو له سازمان یې غوښتنه کړې ده چې د ملګرو ملتونو له سازمان څخه یې غوښتنه کړې چې افغانانو سره د بشري مرستو د شفافیت لپاره یو میکانیزم رامنځته کړي، خو د دغه بنسټ مشر وایي چې تر اوسه پورې دوی کوم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. نور جزئیات په دې راپور کې.
مونږ ته یو کومک شوی او خو نه پوهېږو د کوم نهادو
د کابل ښار اوسېدونکی لال ګل چې نږدې 6 ورځې وړاندې د یو مرستندویه بنسټ له لورې مرسته ترلاسه کړې وایي په کور کې مرسته شوي وړه وریجې او سون توکي مخ په خلاصېدو دي. دی وایي نه کار شته او نه روزګار او اریان دی چې که دا توکي خلاص شي د خپلو اولادونو نسونه به په څه مړوي.
مونږ ته دا څو وخت مخکې کومک شوی او خو مونږ نه پوهېږو چې کوم نهادو مونږ ته دغه سی او بوجه وړو یو بوجه وریجه او دغه سی لګور سره زغالې وي، نو دا هم نو څو ورځې بعد خلاصېږي او دینه بعد څه کېږي دا مونږ نه پوهیږو. نو مونږ ایران پاتې چې مونږ بل دې څه وکړو.
خو په افغانستان کې ډېری خلک شته چې د نړیوالو بشر دوستانه مرستې لا تر اوسه نه دي ورسېدلې. نصیر وایي بېوزلۍ د ډوډۍ ګټلو یوازینۍ وسیلې ریکشا پلورلو ته اړ کړو. وای د ریکشا د پلور پیسې د اولادونو درملنې ته ځانګړي کړي، خو ظاهرا بېوزلي د هغه بې درمانه درد دی. نږدې 2 میاشتې کېږي چې بیکاره دی او د خپل کور لپاره سون توکي او خوراکي توکي د پیرلو امکانات نه لري. هغه زیاتوي چې تر اوسه ورسره هیڅ کوم خیریه نهاد مرسته نه ده کړې.
موږ ته چا کومک نه ده راکړی، یو روپۍ هم یو غیران هم بیخي غریب خلک یې چا نشته، نه ملک شته نه هغه شته، ده هر چا واخیست خپل په سر باندې. موږ ته هیڅ آیا او پیسې نه ده راکړې.
دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان سره د نړیوالو د بشر دوستانه مرستو بهیر پیل شوی، خو په دې هیواد کې دغه مرستو د شفافیت په اړه اندېښنې لا هم شته. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي د ملګرو ملتونو له سازماني غوښتي چې افغانانو سره د بشر دوستانه مرستو د شفافیت لپاره یو میکانیزم رامنځته کړي، خو دغه بنسټ مشر صدیق رام افضلی وایي چې تر اوسه پورې دوی کوم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی.
که څه هم یو څه نړیوالې مرستې افغانستان ته رسیدلې دي، اما تر اوسه د دغو مرستو د شفافیت په اړه یو میکانیزم نه دی رامنځته شوی. مونږ له ملګرو ملتونو له سازمان نه غوښتنه کړې ده چې په دې اړه یو واضح میکانیزم رامنځته کړي سو خلکو ته حساب ورکړل شي او په دې اړه د ولس ډاډ ترلاسه شي. اما تر اوسه پورې مونږ کوم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته له دغه هیواد سره په حکومتي کچه د نړیوالو مرستې بندي او له هیواده بهر پانګې هم کنګل شوې. خدا چې خلک په دغه هیواد کې له لوږې او جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي، بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ورسره خپلې مرستې اعلان کړي چې یو اندازې دغه هیواد ته رسیدلی او پر ځینو اړمنو د ویشل کېدو راپورونه هم خپاره شوي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفت د اسلامي همکاریو سازمان په غونډه کې چې د ډسمبر په 19مه په اسلام آباد کې وشو ویل، افغانستان سره د بشري مرستو لپاره راتلونکي 2022 کال کې د 4.5 میلیارډ ډالرو اړتیا ده. د ملګرو ملتونو سازمان روان کال هم په یو غونډه کې له مرستندوی هیوادونو د 1.7 میلیارډ ډالرو بشري مرستو ژمنې ترلاسه کړي. په ورته وخت کې په کابل کې د مدني ټولنو نوې اعلان شوې مشترکه کاري شبکه د دغه شبکې د جوړېدو یو هدف افغانانو سره د بشري مرستو څارنه بولي. د دې شبکې د مشرتابه شورا غړي خان زمان امرخیل ازادي رادیو ته وویل
مدني ټولنو خپل نوې جوړښت په کابل کې اعلان کړ او دغه جوړښت لومړی هدف همدا دی چې دوی په افغانستان کې د مرستو ویش چوند نړیوالو ټولنو لخوا تر سره کیږي، د ملګرو ملتونو هم دغه سي نو نړیوالو موساتو لخوا تر سره کیږي. نو د دې د شفافیت د تامین او په عدالت ډول باندې د ویش پاړه باندې باید مدني ټولنې د څخه نظارت وکړي او نړیوالو ته هم دغه سي ولست به تر راپور ورکړي.
دغه شبکې پرون خپل موجودیت اعلان کړ. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ مشر سید اکرام افضلی وايي اړینه ده چې د ملګرو ملتونو سازمان او نور نړیوالې ادارې هم چې په دې برخه کې کار کوي افغانانو سره د بشري مرستو د اندازې او د ویش د ترنګوالي په اړه وخت په وخت لازم اطلاعات شریک کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د جمهوریت دولت یو پخوانی چارواکی محمد عمر داوودزی وی د افغانستان وروستي ولسمشر محمد اشرف غنی د تیر کال په دسمبر میاشت کې د حکومت د پرزیدو او له اقتصادي تنګسي سره د طالبانو د مخامخېدو یادونه کړې وه. شغلی داوودزی د افغانستان د ورستی ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې په چارو کې د لوی سلاکار او د پاکستان لپاره د ځنګړي استازي په توګه کار کړی او د حمید کرزی په حکومت کې د کورونی چارو وزیر په توګه هم دنده ترسره کړی. شغلی داوودزی اوس په متحده عرب اماراتو کې دی. له ده سره اسمت سروان مفصله مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې ویل کیږي د کابل تر سقوط وړاندې موافقه سوې وه چې طالبان به کابل ته نه ننوځي، موقت یا ګډ حکومت به جوړیږي او بیا به طالبان کابل ته داخليږي. دا جوړجاړی د چا ترمنځ سوی وو؟
دا جوړجاړی د امریکا او د طالبانو ترمنځ شوی وو. البته چې دا کوم لیکلې بڼه نه درلودله، شفاهي او نو تفاهم شوی وو. او په دغه ورځ باندې چې سقوط واقع کېده، یو قسمت د طالبانو کابل ته ننوتې او اما یو دفتر د قطر به هم ناری وخلې او غوونه پی کول چې کابل ته من ننوځي او موږ سیاسي جوړجاړی را منځته کوو. اما دلته د کابل د څلور خواو قمندانان کابل ته ننوتل. نو دا د دوه ضعف دلته موجود و. یو دا چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ کوم لیکلې تفاهم نو شفاهي و او امریکا لږ زره تیروتنه هم وکړه چې د طالبانو اصلي اراده باندې پوی نه شول په وخت کې. او دویمه دا د دې خبرې نه دا سړی جوته کوي چې طالبانو کې هم غسر نه پوره همغږي موجوده نه وه، واحد قومندان او یو قسمت ویل چې موږ سیاسي جوړجاړي په اساس نه نوځو، یو قسمت بلې په دې فکر کې و چې نه دا فرصت دی په زور نیسو.
دا خو دې سقوط دی ورځي خبرې دي، لیکن تاسو دې ولسمشر د سولې د چارو سلاکار وي د طالبانو سره مخامخ خبرې کړې دي. طالبانو څه غوښتل؟ آیا دا یې غوښتل چې کاملا واک را وسپاري او که دې ته حاضر ول چې له تاسو سره ګډ حکومت ولري؟
او د طالبان سره په 2014 جنوري کې په دوحه کې زموږ ملاقات او وخت کې د دولت کې نه مومه. اما هغه وخت کې د خبرو نظم برداشت دا و چې طالبان د کابل د موجوده ادارې سره ګډ نظام کې کار نه کول نه غواړي. البته چې دا برداشت ما و چې کم خلک چې کابل کې اوسیږي او دولت سره نه دي، دوی امکان لري چې ځان سره پاینده حکومت کې شامل کیو فرصت ورکی. دا هغه نه بعد چې به دولت کې هم کنه او مختلفو ځایونو مواقعو کې په دې خبره باندې ما خپل غور او توجه درلوده، هیڅ وخت به متيقن نشم چې طالبان بازيري چې د کابل د یا د جمهوریت د ګډ نظام سره وکړو کې په ګډه وکړو کې.
آیا تاسو په هدي چې د افغانستان جمهوریت نظام به سقوط کوي؟
زه څوار لس پنځه لس ورځې مخکې د دې نه متوجه شوم چې اوس نو سقوط کوي، خدا نه واضح چې څه وخت به سقوط کوي، سپتمبر کې وي، اکتوبر کې وي، د کال اخر پورې به وي. نو ځینې غونډې داسې ما په ارک کې چې پکې مې خپل دخالت شامل هم حضور مې درلوده، هلته چې ځینې گزارشات مې واورېدل او ځینې خبرې مې واورېدې په دې نتیجه ورسېدم. او ضمناً دا بل اړخ نه خو موږ خبرېدو چې طالبان په څه حالت کې دي، د ملک چار څلور خواو کې څه حالت دی. نو داسې یو میاشت مخکې زه په دې نتیجه ورسېدم چې طالبان واک ته راځي، خو دا چې کله راځي او په څه شکل راځي هغه قابل د پیشبینی نه و.
داسې ویل کیږي چې د ولسمشر غنی سلاکارانو ستاسو په شمول د ته حقایق نه ویل، هغه څه چې په میدان کې تیرېدل له هغه دی نو خبر، دا خبره سمه ده؟
خو زه د هر چا شاهد خو نه یم، زه صرف کله چې ما ځان ته د سره لیدلی و ما خپل نظر ورکړی او سره مې شریک کړی او د ده نظر مې اورېدلې په هغه عقل خبره کوی شم. زما برداشت دا و چې د سړی آگاه و د هر څه نه خبرېده. ما دسمبر میاشت کې دا خبره واورېده چې امکان لري چې طالبان موږ ته نظامي سقوط راکړي، خو بیا دوی به اقتصادي سقوط سره مواجه شي. دا ما تیر دسمبر د 2020 کې دنه واورېده. مشکل دا نه و چې دی آگاه نه و، مشکل دا و چې دی په څه پوهېده او بیا څه چې عمل کې کو هغې کې تفاوت و، هغې کې فرق و. آیا د خپل دا مشکل چې پوهه د عمل سره سر نه خوړ، یا دا چې پوهه د ده وه او عمل د بل چا په لاس کې و، دا لږ ذره تحقیق غواړي، دی باندې پوهېدل غواړي.
بله، داسې هم ویل کیږي چې ځینو قمندانانو ته، د قول اردو قمندانانو ته او ځینو نورو ته له مرکز ویل کېدل چې له طالبانو سره جوړ جاړی شوی دی، جنگ مه کوي. دا خبره دوی ته چا کوله؟
دا ما اورېدل، اوس یې ما اورم مګم هیڅ ثبوت هم نشته. دا یوه ساحه ده چې په دې کې باید ریسرچ وشي، باید تحقیق وشي، دا باید معلومه شي. تر اوسه پورې ما داسې هیڅ یو شواهد د هیڅ مرجع نه دي پیدا کړي چې کوم شخص یا کوم نهاد کوم بنسټ دی قول اردو ته یا بل ځای ته تیلیفون کړی ورته دی ویلي چې جوړ جاړی شوی دی او تاسې تسلیم شي. په دې اکله ماته هیڅ ثبوت نه دی په لاس راغلی.
بله، د افغانستان د جمهوري نظام په سقوط کې ستاسو په نظر پاکستان څومره رول درلود؟
پاکستان د افغانستان په هر مورد کې رول لري، په اقتصادي امورو کې، په اجتماعي، په سیاسي، حتی په نظامي. دغه ټوله سلسله خو چې روانه د پاکستان نه شروع شوې ده، څلوېښت پنځه څلوېښت کاله مخکې شروع شوې ده. نو دا چې په دغه وخت کې مشخصا په سقوط کې به څه رول درلوده او دقیقا به څه رول درلوده دا نشم ویلی. خو خبره دا ده چې د دې نه راونیسو کله چې امریکایان راغله افغانستان ته او د طالبانو نظام رنګ د طالبانو مشرانو ټولو په پاکستان کې پناه واخیستله، اول ته دوباره بیرته منظم شول، تقویه شول او بیرته راغله د امریکایانو او د افغانستان د منتخب دولت په مقابل کې جنگ شروع کړ. آیا چې که پاکستان دا پناه نه و ورکړې، دوی زخمیان نه و تداوی کړي، دوی ته راهنمایي نه وکړي، دوی ته ځینې روابط د نورو ملکونو سره نه و جوړ کړي، نو بیا به طالبان په دې حالت کې نه و، دا ملک به په دې حالت کې نه و. نو طبیعتا چې هغوی ډېره عمیقه ونډه لري.
د ته په پام چې تاسو په پاکستان کې د افغانستان د سفیر په اس کار کړی دی، آیا پاکستان هم دا غوښتل چې څه وشول؟
دغه اوس صحیح نه شم ویلی چې د هغوی توقع به څه وه، یا په بل عبارت باندې آیا اوس پاکستان خوشحاله دی څه چې په لاس راوړي دي او که نه تشویش هم لري. دې کې لږ غور پکار دی. زما چې څومره برداشت دی او څومره هغه ملک پیژنم او د هغوی د ګټو تاوانونو سره آشنایي لرم، په یو حساب خوشحاله دي چې د هند لاس یې قطع کړ د افغانستان نه، اما په بل حساب باندې باید تشویش ولري چې دغه حالت په دوی هم راتلونکی دی، کیدای شي نن یا سبا یې په دوی باندې راشي د بیرون نه او د دننه نه. نو د پاکستان د پالیسی سازان به خامخا په دې فکر کې
دوزه سیب. تاسو په تیرو شلو کلونو کې په حکومت کې لوړې چوکۍ درلودلې، د حکومت د ناکامۍ لوی دلیل څه بللی شي؟
د حکومت ناکامي د هغه وخت نه شروع شوله چې دوسره نظام موږ باندې خارجیانو تحمیل کړ، یعنی هغه د ډاکټر غنی او د ډاکټر عبدالله ترمنځ ګډ حکومت دا خو خارجي قوتونو په افغانستان باندې تحمیل کړ. د هغه وخت نه د نظام شړېدل شروع شول.
تر هغه مخکې هم حکومت په باره کې ویل کېږي چې ډېر کامیاب نه و، له فساد ډکو او ستونزې ورځ په ورځ ډېرې دي.
نه، فساد خو په دې منطقه کې عام دی، داسې یو ملک ماته وښي چلته فساد نه وي. په افغانستان کې مې همیشه و کله به ډېر و کله به لږ و. مګم زه تاسو ته ښه مثال وایم، 2014 انتخابات چې وشول په هغې کې یو سرتاسري امن قائم شوی و. د افغانستان صرف 4 ولسوالۍ د دولت په کنټرول کې نه وي، چې هغه م هغه وخت کې زما یادیږي دولت نیولی شولې، خو هغه امکانات چې په هغې مصرفېدل هغه بې ځایه و، نو ځکه دولت ونه نیولې. او څومره سرتاسري انتخابات چې 8 میلیونه خلک راووتل رایه ورکړله په اول راوند په دویم راوند کې.
د افغانستان د تیر حکومت یو چارواکی محمد عمر داودزی و چې د تیر حکومت د پرزیدو او کابل ته د طالبانو د راتلو په اړه یې له ازادي راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې.
د ازادي راډیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25, 21, 19 او 45 مترو اورېدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونې په 2000 اویا 94 9400 اتیا 1000 او 15 900 موندل شي.
اوس بل احمد شبر څخه وورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو رسپانو او خبرونو کې د افغانستان په اړه سره غلي.
سیدنی مورنینګ هرالد رسپانه تر دې سردیک لاندې لیکنه خبره کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانې ادارې اجازه ورکړه چې له افغانانو سره مرستې وشي څو د پراخې قحطۍ مخه ونیول شي. په دې مقاله کې وړاندې راغلي دي چې دا پریکړه وروسته تر دې وشوه چې مرستندویه ادارو ملګرو ملتو او طالبانو بیا بیا دا غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د اقتصادي ماتې او لوږې مخه ونیول شي. ملګرو ملتو او نړیوالو مالی ادارو خبرداری ورکړی دی چې له طالبانو سره د اقتصادي معاملاتو ممانعت او د افغانستان د میلیاردونو ډالرو کنګل کېدل به ډېر ژر په دغه هیواد کې د یو ناورین سبب شي. د متحده ایالاتونو د خزانې ادارې د چهارشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې افغانستان ته د یو شمېر نړیوالو مرستو د رسیدو په خاطر ځانګړي جوازونه صادروي. د دې پریکړې له مخې د بندیزونو سربیره د متحده ایالاتونو حکومت او نړیوال سازمانونه د ملګرو ملتو په شمول اجازه ترلاسه کوي چې د افغانستان دننه فعالیت وکړي او بشري مرستې ورسوي. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو، د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر اساري زیرمه کنګل کړه. ورسپانه د چارواکو په وینا لیکي چې د بایدن اداره د اوس لپاره د دغو پیسو د ورپریښودو په اړه غور نه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو او نور هیوادونو له طالبانو غواړي چې ټول شموله حکومت جوړ کړي، بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه رعایت کړي، اجازه ورنکړي چې نړیوالې ترهګرې ډلې له افغانستانه متحده ایالاتونو او متحدانو ته تهدید رامنځته کړي. د لویدیځ یو بل خبرونه ایرو ایشیا ریویو د افغانستان په اړه خپل تازه خبره کړې مقاله له خبرداري سره پیلې بیا ولیکي چې ګڼ کوښونه داسې دي چې افغانستان ورسته له څو لسیزو جګړو اوس له یو ناوړه وضعیت سره مخامخ شي. د خبرونې په باور که چیرته په وخت اقدامات ونه شي نړۍ به په دې سیمه کې بشري ناورین وګوري. ایرو ایشیا ریویو بیا لیکي چې ملګرو ملتو، نړیوال بانک، د پیسو نړیوال صندوق او مرستندویانو خبرداری ورکړی دی چې په لنډ وخت کې د افغانستان د اقتصاد له لمنځه تلو سره به انساني ناورین په دغه هیواد کې رامنځته شي. خبرونه وړاندې لیکي چې اصلي علت د طالبانو واکمنېدل دي چې له دې سره ټولې مرستې له افغانستان سره ودرېدې. ایرو ایشیا په دې ترڅ کې د ډسمبر په 19 د پاکستان په کوربتوب د اسلامي همکاریو د سازمان غونډې ته اشاره کوي او لیکي چې دا یو ابتکار و، خو پاکستان د افغانستان د ستونزې د رامنځته کېدو یو عامل ګڼل کېږي او اوس اندېښنه لري که د افغانستان وضعیت ژر ښه نه سي کډوال به په داسې وخت کې ورمات شي چې د پاکستان خپل اقتصاد سخت ځپل شوی دی.
آزادی رادیو ته غوږی است. زموږ خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د قطر او ترکیې یو ګډ پلاوی په کابل کې دی او د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د تخنیکی کنټرول او مدیریت په اړه له طالبانو سره خبرې کوي. په کابل کې یو ډله شزی چې ځانونه د مبارزو شزو د خود جوشه خود زشت غړي بولی وایي چې طالبانو یې پرون پنجشنبه د مظاهرې مخه نیولې ده. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشره لوبډله په آسیایي جام لوب کې سبا شنبه د متحده عرب اماراتو سره مسابقه کوي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د کورونا ضد 2 میلیون ډوزه واکسین کابل ته رسېدلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې یوې ښې هوکړې ته د رسېدو په هدف په ښه نیت او جدیت سره د ویانا خبرې تعقیبوي. دا خبرې د اټومي تړون د بیا احیا په اړه دي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي که روسیه پر اوکراین یرغل وکړي دا اقدام به یې د لویدیځ د بندیزونو د سزا سره مخامخ سي. او د کورونا وایرس نوې بڼه اومیکرون په اسپانیا، فرانسې، بریتانیا او ایټالیا کې د زیاتو خلکو د اخته کېدو سبب شوی.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
احمد شبریم پر خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري ته روشان مختوری. السلام علیکم. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له افغانستان سره د بشري مرستو د اسانتیا لپاره هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې واشنگتن وړاندې کړی و. د امنیت شورا 15 دایمي غړیو او بلسو غیر دایمي غړیو د چهارشنبه پورس په یو خوله دا ومنله چې له افغانانو سره د بشري مرستې وشي. په دې پریکړه لیک کې راغلي دي چې د پیسو د ورکړې اجازه ورکوي، همداراس له نورو مالي او اقتصادي سرچینو څخه د استفادې مخه نه نیسي. د مالونو د چمتو کولو په وخت د مرستو په خاطر د ضروري خدماتو د برابرولو او د داسې فعالیتونو حمایت کوي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د امنیت شورا پریکړه وستایله او ازادي راډیو ته یې وویل.
موږ د ملګرو ملتونو له دې ګام نه ستاینه کوو او هرکلی کوو چې د افغانستان له خلکو سره کومک همکاري کوي او بشري مرستې دي که نورې مرستې هغه سرته رسوي، دا د افغانستان د خلکو په ګټه دي او انشاءالله اسلامي امارت هم د جریان نه حمایت وکړي چې خلکو ته مخامخ مرستې ورسیږي او هغوی ځینې مستفید شي.
د ملګرو ملتو پریکړه لیک وایي چې د بشري مرستو پریښودل په افغانستان کې د بنیادي بشري اړتیاو ملاتړ کوي او دا له هغو بندیزونو څخه سرغړونه نه ده چې له طالبانو سره په مربوطو کسانو لګول شوي دي. ملګرو ملتونه په داسې حال کې دا پریکړه کوي چې د طالبانو د رژیم د کابینې یو شمېر غړي لا هم د ملګرو ملتو تور لست کې داخل دي. دا پریکړه لیک په داسې وخت کې تصویب شوی دی چې افغانستان د بشري بحران په درشل کې دی. د خوړو د نړیوال سازمان د تیر اونۍ د سروې له مخې 98% افغانان په افغانستان کې بشپړ خوراک نه کوي او په هرو لسو کورنیو کې 2 کورنۍ خواړه په پور اخلي چې له دې سره دوی نور هم د بېوزلۍ په لور درومي. د خوراکي او سون موادو او نورو بنیادي شیانو بیې هم زیات شوي دي چې ډېر خلک یې د اخیستو توان نه لري او د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت له کمېدو سره پر خلکو فشار نور هم زیات شوی دی. د ازادۍ په څپو کې دې پروګرام کې له افغانانو سره د نړیوالو د مرستو مسله څېړو. په خبرونه کې مو میلمانه دي ډاکټر رمضان بشر دوست بشری حقوقو فعال او د ډنګ شوی ولسی جرګې غړی، سید خالد سادات د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون پخوانی غړی، حاجی میرویس حاجی ساده چې خپل سوداګر دی او خلکو سره مرسته کوي. میلمنو ستاسو هرکلی کوم. سادات صاحب، د بشری حقوقو خپلواک کمیسون کې ستاسو د تیر کار تجربه څه وایي چې مرسته باید په څه ډول تر بیا وسل افغانانو ورسیش؟
اصلا د بشری حقوقو د اصول او د پاریس کې د 1993 کانفرنس پر اساس د بشری حقوقو مرسته باید غیر سیاسي اوسېږي. یعنی کله چې د بشری حقوقو مثلا موږ یادو د بشری حقوقو د خصلت او د پر اساس باندې چې هغه بل غیر سیاسي او عادلانه وشل شي، اوس وخت کې افغانستان موږ چې د سیاوډانه کې ده چې د سیاست او د نړی سره د اړیکو پر اساس او د نړیوالو اړیکو پر اساس د افغانستان اوسنۍ حاکمیت د افغانستان اوسنۍ حاکم رژیم د یو سیاسي خلاق قرار لري. نو بنان د نورو صدرینو وکړ د پاریس ته اصول پر اساس باندې باید دلته د حکومت رژیم ته ونکتل شي. په عین زمان کې د حاکم رژیم اوسنۍ وضعیت ته ونکتل شي چې آیا نړۍ سره څومره کنیکټ دی، نړۍ سره څومره اړیکې لري او آیا پر رسمیت پیژني کنه پیژني، بلکې دلته د انسان د ژوند د ژغورن لپاره باید د مرستې په اړه او په چټک ډول باندې وشل شي. زمينه مسایل دي چې درسته خبره ده چې زوی د طالبان د رژیم او د نړیوال ترمنځ به یو خلاوي امالدي خراب نه نظر کې نور سره باید نړیوال د خپل مسلط پر اساس او د بشري حقوقو د نړیوالې لنګ پر اساس سره د بشری مرستو عادلانه ویش پر اساس د خپل مسلط ادا کاندي.
مننه ساده صاحب. میرویس حاجی زاده د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو مشتدس پیغامونه سب کړی چې مرستي سوداګرو په لاس تر خلکو ورسی شي. په دې برخه کې د یو اوریدونکو ژغ در سره شریکو.
زه حافظ محمد کامل د برلمن د ولایت بغنی د ولسوالۍ څخه خدمت اسلامي امارت او مشران ته دا پیغام دی چې دغه مرستې چې راځي دغه باید چې دغه سي ملي تجارانو د دغه څخه ما سوا د نور خلکو ته ټول ته تقسیم وسی کلج کډيري مار به د امارت د تخمت او د دغه څخه د فساد څخه خلاص وي. وسټول خلک پر امارت یا پر خلکو نیوي چې کوي چې وای دادی لاسوهنه بشتي یا خلکو ته تقسیم نه رسیږي.
اجازه ته سب تاسو ته دا وړاندې سرنګ ښکاری.
دا د ورور خبره نه کی خبره ده، که خبره ده نن افغانستان په ډیر یو بد حالات توهران اقتصادي کې لاس پنجه او هي ډیر خلک په مشکلات کې دي. ټول تر ټوله دنیا ته به تر معلوم ده او دا به واقعیت وایي چې ستوند چې چا پیدا کړی، ستوند چې چا ایجاد کړی، هغه کوي چې دې ته الله رحم پیدا کړي. مګر مشکل ده د ورور خبره کوي شو چې مونږ څخه خلک لرو، څخه تاجران لرو، هغه تاجر چې مافیا او هغه په ځل د خدای نشته ټول ته به تر معلوم ده. هغه تاجر چې تاجر وو په هغه دوره کې په افغانستان کې او په نننی شرایط کې په افغانستان کې ده، هغه کوي شي چې په یو لار چې تاجر د خلکو د لارې نه خلکو ته کومکونه وشي. دا یو نیک خبره ده، دې یو نیک اقدام ده. په کوم تم کومک باندې نکېږي، یا احمد وکي یا محمود وکي، په دې لږ د څو ورځو لپاره د کومک سره، مګر آینده لپاره د کومک بنیادی نشته.
مننه حاجی زاده صاحب، تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه. ساده صاحب، دغه مرستي چې نړیوالې کوي افغانانو سره او ژمنې کړې دي، طبي خبره ده چې دا مرستي موقتی دي. څه فکر کوي چې دا موقتی مرستي به تر کله افغانانو سره روانې وي؟
عموما د بشری مرستو او د بشری ناورین د مخنیوي لپاره په موقت ډول باندې لن محاله کې دغه مرستي خپل ځای نیسي. هم په وګد محل کې به د بشری حقوقو ساتنه، د بشری حقوقو حفاظت د دولتونو مسولیت ده. تاسو ګورئ چې اوس په لن محل کې نه افغانستان یو دم په لن وخت کې تقریبا په سلو ساعتو کې بس یو حالت سره مخامخ شو. په 23 اگست چې هغه هیڅ تصور نشو کولای، نه بنا پر دې باندې د افغانانو د ژوند ژغورن لپاره او د افغانستان د خلکو د حالت ژغورن لپاره په لن محل کې مرسته کول شي. په وجود محل کې بیا د طالبان د رژیم مسولیت شدي باید د خپل ځان هغه سایار کې چې هغه د بشري حقوقو د اصول او د بشري حقوقو د نړیوال اعلامي او د هغه اسناد پر اساس د هغه بشري د بشري حقوقو د میثاقونو پر اساس چې د افغانستان حکومت مذاکرې د نړیوال ټولنې سره مهم استاد منګلرو، هغه د نړیوال اعلامي د شمنګ منډل د هغه د بشري حقوقو نړیوال اسلامي اعلامي د خوځ پر وړاندې تدریخوار د منې کنونسون منګلرو د شکنجه د منه پر باندې منګه یو کنوینشن لرو د خشایي بمونو د نه استعمال پر باندې منګه نور کنوینشن نه مذاکرې دنده رنګ نور مهم تقریبا یو له سادول سنوال کنوینشن نه منګه مذاکرې د افغانستان حکومت په تیر وخت کې او د دې پر اساس باید طالبان حکومت ځان ملزم بولی یعنی ځان باید یو مسول رژیم په توګه باندې د تر اخره پورې ونه درېږي چې ګویا د بشري مرستو پر اساس دغه د بشري حقوقو د تامین فضا رامنځته کړي کله چې بشري حقوق د خپل کمی سره فار نه اوسي که په عین زمان کې د نړیوالو اصولو پر اساس باندې حکومت ژوندتیا ونه لري او ډېره مهمه خبره ملګرو ملتونو کې د بشري حقوقو د نړیوال کمی سره د غړیتوب لپاره طالبان باید دغه تحصیل کړي ترسو ځان ورسېږي د ټول هغه څه پورې الله ریچ په اوږد مهال کې یاد راتلونکي کې د طالبانو رژیم باید حداقل د څه تغییر راولي چې وکول شي د نړیوالو لپاره باندې اوسيږي.
د اونۍ تاوده مسائل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره چیرو دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
ډاکټر رمضان بشر دوست بشری حقوقو فعال او د اړنګ شوی ولسی جرګې غړی تاسو په خپل یو شمیر بیوسل افغانانو ته د هغه کسانو مرسته رسوي چې له بهرای افغانستان ته لیشي. ملګری ملتونه وایي چې مرسته به د طالبانو لاله نه کوي د نړیوالو مؤسسو لوري به کوي. تاسو تجربه سره چې مرسته په څه ډول مؤثره تر خلکو رسیدلی شي؟
زه غواړم چې د یو تجربې نه پیل وکړو. تاسو په جریان یاست چې په بدخشان کې په باریک کې یو څو کال د مخه یو زمین لرزه وشو، ډېر قرباني هلته خلکو ورکړل، بیا ننۍ هلته بسیج وشو، حتی د عیسویانو رهبر پاپ هم هغه یو پیغام ورکړل، پیغام ورکړل چې باید د افغانستان د ولس د دوی خلکو سره مرسته وشي. موږ په تلویزیون کې لیدل د بدخشان د افغانستان فکر مقاومت خبرې کول، دومره مرستې راغی چې دی اباریک د ولسوالۍ د اباریک نه دی بدخشان د فیض آباد دا لاری ولاړو، ځکه چې نوبت نه رسېدل چې دوی دا مواد دا جنس چې دوی راوړي دي تخلیه وکړي. ځینو افغانانو د سوداګری خونه د بیلګې په توګه ځینو نورو جکپور مقاماتو په افغانستان کې دوی هر یو شل زره لس زره پنځو زره ډالره اعلان وکړ. دومره پیسې راغی چې هیڅ دی باور ول نه ده که زه اشتباه و نه کم په میلیونونو ډالر پیسې راغی. خو افغانانو ما ته هم پیسې ولېږل، سل ډالره، دوه سوه ډالره، پنځه سوه ډالره. بیا د اکتوبر په میاشت کې وو چې ما غوښتل چې دا پیسې د خلکو ته مرسته وکړم. بیا ما سوچ وکړ چې اوس چې زه هلته ځم په باری کې په بدخشان کې هغوی خو ټول شان ولري، دا پیسې چې زه د ځان سره اخلم هلته ځم شاید دا د دوی د سیګریټ دپاره دوی ګټې واخلي. بیا هلته چې ولاړم هېڅ د باور ول نه و چې دوی د خیمې لاندې ژوند کول. ما ته وویل بشر دوست دا دومره مرستې چې راغلی دي موږ دلته وږې تږې یو، د خیمې تر لاندې ژوند کوو، هوا هم ډېر سړه شوې دي، په هغه سیمه هوا ډېر سړه ده. افغانانو چې د ما سره مرستې کړې وو سل ډالره، پنځه سوه ډالره، زر ډالره، یو اتیا زره ډالر شوی وو. یو اتیا زره ډالر هلته د بانک له لارې په بدخشان کې د بانک نه ما واخیستل. هلته ولاړو یو اونۍ، زه هلته پاتې شوم. په دا یو اونۍ دا ټولو خیمې چې وو موږ دا ټولو خیمې ټول وکړل، جمع وکړل، لرې مو وکړل. د دوی د پاره د کور کرایه د درې میاشتې د ژمي د پاره مې کرایه د یو اتیا زر افغاني پیسې مې ورکړ، او نورو پیسې دوی ته مې مرسته وکړل چې لرګي واخلي، د نورو شیانو چلچا لري. او دا مرسته چې موږ کېدل د خپل لاس نه مې ورکول، د ما د پاره هلته د ولایت خلکو وو، د سره میاشت خلکو هم راغلی وو، دوی هلته د ما سره همکاري کول. یا یو تازه وشو البته مش مرسته ویشل، یو تازه وشو ما ته ویل بشه دوس دا طالبان د نږدې د حمله کړی دي، جګړه پیل شوې دي. د ولایتي مقامات ما ته ویل چې دا پیسې چې پاته د مشته ورکه زو بدخشان ته فیض آباد ته بیا د نور پیسې موږ وشو. بیا ما ویته ویل چې نه، هر شی چې وی ته دلته په داخیمه کې هم جګړه پیل شي زه دلته پاته کیږم، د خپل لاس نه پیسې ورته. دا په دا معنا و چې په میلیونونو ډالر راغلی وو په افغانستان کې.
اما له بده مرغه د دوی د پاره هیڅ مرستي په واقع توګه نه دي شوی وو. دوی تر خیمه لاندې وو. دوی غوښتل چې
بشر دوسه محترم تیره زمانه تللی ده بیرته نه راګرځي. اوس په لنډو کې تاسو لفتن وایسئ چې دا مرستي باید څرخه موشي افغانانو سره
تیر هیر په دا معنا چې هیڅ بدلون نه دی راغلی. یوازې د سرمیاشت یو رئیس یو نیکتایدار هلته هغه ورک شو، یو مولوی صاحب هلته راغی. د ټولو اداراتو په اداراتو کې هیڅ اساسي بدلون په ساختار کې نه دی راغلی. هر اداره چې تاسو وګورئ یو مولوی هلته مقرر شوی دی، د رئیس په توګه، د معین په توګه یا د وزیر په توګه، او دا نه کاري تجربه لري په دا دفتر، نه هم تخصص لري په دا دفتر، او د دې د پخوانی خلکو او د غټو غټو پاسدانو دوی هلته د بلګې په توګه محاصره شوی دی. او اوس هم همدا استوزه ده چې هیڅ مرسته که د دې لارې د پخوانی سیستم او د دې سیستم له لارې وکړو هیڅ امکان نه لري چې دا واقعي خلکو ته ورسیږي. سیستم هغه پخوانی سیستم ده، ساختار هغه پخوانی ساختار ده.
مننه بشر دوست صاحب. آزادی پڅپو کې پروګرام اوري. د پروګرام میلمانه مودي ډاکټر رمضان بشر دوست، سید خالد سادات او حاجی میرویس حاجی زاده. لوي خبرتیا وروسته بحث دوام ورک.
د بیان آزادی او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
بشر دوست، تاسو په وطن کې اوسئ. د خوړو د نړیوال سازمان د تیرې اونۍ د سروې له مخې 98% افغانان سم خوراک نه لري، او د دوی په وینا په هرو لسو کورنیو کې و کورنۍ قرض اخلي او بیا یو خوراکي شی اخلي. طالبان بیا وایي چې وضعیت دومره خراب نه دی لکه څومره چې په رسنیو کې راپور ورکول کیږي. ستاسو چشم دې څه شی دی؟ تاسو په بې وسلو باندې ګرځي مرستې کوي، څه حال دی په کابل کې؟
د مخه دې نه زه غواړم چې ټکټه اشاره وکړم. سوچ دا و چې طالبانو د دې سیستم یو بدیل کیږي، د دې سیستم ځای نیسي. طالبانو راغی په دا سیستم ځان واچول او د دې سیستم یو د دې سیستم سره یو ځای شو. د دې لپاره دې که دا پیسې طالبانو ته ورکړي او که نور ته ورکړي، که انجوګانو ته ورکړي، که بین المللي نهادونو ته ورکړي، دا 99% افغان مستحق ولس ته نه رسیږي. ځکه چې دا ساختار پخوانی ساختار ده او هیڅ بدلون په ساختار کې نه دی راغلی. زه یو مثال وایم، د افغانانو ماته پیسې لیږلې وو چې د بې ځای شوی افغانانو سره مرسته کوو چې د کابل نه دوی بیرته خپل ولایت ته خپل کور ته ولاړ شي. شاوخوا 15 لک افغاني موږ 14 موټره پیسې موږ ورکړل. هلته ما په خپل سترګ ولیدل د بلګې په توګه د دوی سره ژمنې شوی وو چې فلانۍ انجو یا فلانۍ نهاد د غرمې ډوډۍ پیسې دوی ته ورکوي، ځکه چې دوی چې په موټر کېناستل خپل ولایت ته چې تلل دا 6 ساعته یا 15 ساعته په لار وو. ژمنه شوی وو چې دوی ته ډوډۍ ورکوي، اما د ډوډۍ خبرې نه وو. یا ژمنه شوی وو چې په ولایت چې دوی رسیږي د هغه په ولایت کې هلته خلکو د ادارات هلته آماده ده چې دوی ته $200 $300 ورکړي. هلته چې دوی ورسېدل هیڅوک نه وو، او هیڅوک نه وو چې پوښتنه وکړي. طالبانو یوازې په دا سیستم اضافه شوی دی، نه داسې دې په دا سیستم بدلون راولي وي. او دا طالبان هم هغه طالبانو دی چې هیڅ تجربه په دا کار نه لري، په اداره کې نه لري. د بلګې په توګه زه چې یو ځای ته ولاړ شم، ما ته وایي چې بشر دوست صاحب د بلګې په توګه راځم د تاسو په رادیو کې، چې ما ته وایي د تاسو سټوډیو فلانی سټوډیو تاسو ما ته پیدا وکړي، امکان لري چې 2 ساعته وخت ونیسي چې زه د تاسو سټوډیو پیدا کړم. اما یو ژورنالیست چې کار کوي هغه په 15 دقیقې کولی شي دا سټوډیو پیدا کړي. اوس اساسي ستونزه دا ده چې دا پیسې د هر لاري هر چاته چې ورکو په افغانستان کې منطقي علمي پنسات هیڅ امکان نه لري چې دا بېوزلو ولس ته واقعا ورسېږي. امکان لري د $1 یو ډالر دوی ته ورسېږي، او دوی هم هغه خلکو ته چې واقعا دوی اړیکې لري اوس هم اړیکې سل په سل په افغانستان کې کار کوي.
مننه بېغلام مجاهد، څرګندونې لرو چې ازادي راډیو ته یې کړي دي د مرستو په برخه کې. دا سره اورو
دا خبره سي ځني اوريدونکو شکایت لري چې دوی ته غنیمت نه دي رسیدلي، یو خدای د سمرستي کې ډیر په لوړ پیمانه نه وی دلته د خلکو محتاجي او د اړمنو خلکو تعداد ډیر ده مرست دی کې د کټګوري په حساب باندې ډیر اړینو خلکو ته رسي او رسول کی نو کله چې هغه نیمه اړین یا د متوسط اړین خلک پاتې سی بیا نو غوښتل شکایت کوي خو زه اطمینان ورکوم چې مرست کامل په شفافیت سره تقسیمیږي او ټول هغه ارګانونه چې په دې مورد باندې وظیفه لري غوي د ته متوجی دي چې مرستې اړو خلکو ته ورسیږي او په ټولو ساحو کې ورسیږي هر ولایت ته ورسیږي او د زمینه مخ کې ورسیږي د ته په متوجی او مې څه دا پروسه ان شاء الله تکمیل
د شغل مجاهد د سرګندونو سربیره ازادي راډیو ته یو شمېر اوریدونکو خپل پیغامونه ثبت کړي دي او دوی د مرستو لوي شکایت لري د هم سره اور
مازیزه د ولسوالي دی اندې تاسو څنګه کلی چې دلته سدا کوم اكونه راځي د ولسوالي په واغه کې دی یو کور شل نفرم نسی له یو کور سلور نفرم نسی یو کور پنځه نفرم نسی د مکتبي خیاغه نه کې یو کور د خزې ما غوا می مال می ټول می در بدر سو دوه کله دوه نیم کله په غزنی کې ماجر و ما د قلیجاو شرکې پروتمې چې له ما سره کومه کنه وکړه سلور لکه روپی ز پور اړې ما دا د اوس دلته کور ته راغلم دا یو مې اسکی د لیم داس کومه کنه سر راځي د ټول په خپل په خپلوانو سره ام ویشي چاته به خینا ورکای نه نه د مغلس نسی نه د پختانه کې دی او کند دی او مسكين
یا هم ساتوم یوم نه یادوم زموږ په معنی کې دا کوم اوسېڅ شي نه وړي مالا صلاح خان چمن عزتم اوزه دا خلک هغه خلکو ته شي نه ورکي چې درې دکانه په زرغون مارکیټ کې لري او هغه درې څو اویا ډالر ورکړي کم مازور انسانان چې کم سینان انسانان چې زاخې پریزي
زه د خوست ولایت نه دلته مرسته چې راغلې دا ټول د شتمن ولا سره مرسته کیږي واسطه داران سره مرسته کیږي څوک چې دلته په جنګل لري هغه مخته کی او هغه ملکان چې مخکې خائنانو اوس هغه ملکان خپل کسان خپل غړي ستایي او نمونه ورکي او غریبان بیچارهګان ټول راته دې هغه سرک په غاړه او پرو کې زارای کې چې موږ تم د سره ورسېږي د شتمن دي شتمن ته ویل ورکوي توګه خبرې نه اوري
حاجی میرویس اجزاده سب ستاسو نظر کې په دې برخه کې واخلو چې د خلکو شکایتونه ولې دومره زیات شوي دي او څنګه کې دې چې مرسته منظم وي وشل
دینه به شبات باید اصل خبر عدالت دا چې دلته بدبختی چیرې ده د خلکو خبرې ټولې درست دي ټولې سمې دي مشکل چیرې ده چې دلته د زموږ په ماینس کې اعتماد نشته و سر یو دې ته وایي ما پیرا کاغي وایي هغه ته ورته چوي شو په دې چې دا غو په کې ګټه وایي کنه لار ټول نو ورکه ده اله می ټول افغانستان ټول ملت نه ده چې بس نو دینه مرکه باید اول اعتماد سازي وشي دا ډیر یو غټ مسؤلیت ده همیشه موږ انتقادات کوو په هر ارته کې اوس ملک مخکې کې ملک باندې انتقاد ده طالب مخکې کې طالب باندې انتقاد ده تاجر مخکې کې تاجر باندې انتقاد ده دا څه ده چې د دې اعتماد سازي او فضا نه درامنځته شوی بشر دوسته ډیر محترم سره ده ډیر خطرې ده په هر ارته کې کومه کوي بشر دوست صاحب نور خلکو غوښتي خلک خلک لرو په افغانستان کې باید د پیسې ورته وسپارل شي دلته څلو وته خونه مونږ هم لرو وطاق تجارت شته وطاق سمایه شته وطاق زراعت شته وطاق پېښوران شته باید دوی نه هم یو مشوره واخیستل شي باید دوی سره هم یو اړیکه کوي چې مونږ څنګه کوي شو فدراسیون د وطاق تجارت شته چې د څه وشو کوي چې یو رابطه پیدا کو او ملک باندې انتقاد کیږي وکیل باندې انتقاد کیږي د خدای په خاطر تر تو چې ځان اصلاح نکو
من نه اجزاده سر من نه ساده سر څوړنجیس لري چې څنګه ممکنه ده چې یو نوی سیستم رامنځته شي چې مرستې اړمنو ته سمې ورسي
د سیستم رامنځته کول لپاره خو تر څو چې حکومت فل یو مشکله خبره ده نو سیستم رامنځته شي نو سیستم به د حکومتونو په لاس کې وسیږي اما محمد دا چې د اوسنۍ امکانات نه په استفاده باندې قوي نظارت رول پر اساس باید د غمرسي وشل شي په روزګان کې په غزنی کې په نورو سیمو کې هم ورته شکایتونه شته چې حالت مرستي چې ویشل کیږي په تیرې یو دمشته کې دغه د طالبانو د خپلوان او خاطه زیاتې مرستي ویشل کیږي او نور ارمن خلفات دي هغوی چې سرپناه لري یا هغوی چې بېځای شوي دي له دې وروسته تر مخکې شکایت ته هواز هم نوري او په عین زمان کې طالبان خپلو جنګیالیو ته د جنګیالیو کورنۍ او ته خپلوان ته مرستي ویشي د خپل یو بحران دی یعنی زما باور ده چې د یو د داس میکانیزم روان څه چې د شوراګانو په خپل یا د شوراګانو پر اساس کې داس خلکو شي هغه مخور خلک ټول شوراګانو ټول د افغانستان خلک هغه ملبس ملوص په فساد کې نه ول هغه ټول په مفسد نه و بلکې د عالمانو څخه د پونتون د سازمان نه د مکاتب د سازمان نه یا د قانون ته متنفذین یو کمیټې جوړه شو او کمیټه بل اخر نظارت کول شي په هر ول سوال کې امکان لري تر څو دغه د نظارت برخه کوي شي او د حساب او کتاب ډیر شفاف وسیږي مخکې به شوراګانو باندې نظارت ته حکومت کوو اما اوس چې حکومت نشته دغه د قوي شوراګانو نو به د قوي شوراګانو یا د ولسی شوراګانو د دې نظارت په خپل پلاس کې واخلي دغه یو نوې لار کې د لشتر څو د نظارت خپل ولس وکي مخکې دغه کار حکومت کوو
مننه صادق صاحب په دې پروګرام کې مو میلمانه دي سید خالد سادات ډاکټر رمضان بشردوس او حاجی میرویس حاجی زاده بشردوس صاحب د سیستم په برخه کې تاسو څه پیشنهاد لرئ چې څه رقم سیستم ممکن ده د مرستو د انسجام له خاطر رامنځته شي
زموږ چې دا ده چې موږ باید دا ومنو او دا پوښو او په دا هیڅ شکل تردید نه ده چې موږ نشو کولای چې د فاسد خلکو سره د فساد سره مبارزه وکړو دا هیڅ امکان نه لري موږ نشو کولای چې د شرابي خلکو سره د شراب سره مبارزه وکړو د غل سره د غلا سره مبارزه وکړو موږ پاک متقی او متخصص خلکو ته اړتیا لرو دا په دا معنا ده چې داخل کوشته په افغانستان کې زه په دې باور یم چې دومره زیات هم ده چې موږ کولای شو چې په یو نه په هر اداره په هر ځای کې پاک صادق وطن دوست متخصص او متقی قانونو ته چانس ورکو که دوی شزه ده که نارینه ده زه په دې باور یم چې که په دا کشور کې یو ولسمشر یو مشر که رئیس الوزرا ده که خلیفه ده که رئیس جمهور ده که پاچا ده یو متخصص متقی وطن دوست سړی وي دا خپل کابینه په یو نه کولی شي چې جوړ کی او د پاک او صادق او متخصص
بشردوس تاسو د تخصص خبره وکړه مثلا تاسو اوږده تجربه لري لوړی زده کړې مو په فرانسې کې کړې دي مثلا په فرانسې کې دا رقم نه دی چې ټول خلک هغه دي متقیدی لیکن دا یو سیستم جوړ شوی دی څوک دا جرأت نه کوي او لار نه پیدا کوي چې غلا وکړي همدا سینه ده یعنی افغانان یو سیستم ته ضرورت لري
بالکل می اساسی ستوزه په پنسان کې دا ده چې څوک سیستم جوړ کړي همدارنګه چې موبایل یو فاسد نشي کولی چې یو پاک سیستم جوړ کړي یو نادان یو جاهل یو بدانش سره نشي کولی چې یو منطقي یو علمي سیستم جوړ کړي په دې لپاره چې ځوایم باید یو متخصص متقی او پاک خلکو ته موږ چانس ورکو هغه وخت چې دوی سیستم جوړ کړي دا وزیر که په خپل وغواړي چې غلا وکړي نشي کولی ځکه چې دی دا په دا یو سیستم روان کېږي که د سیستم نه لرې شي فورا دا په زندان کې اچول کېږي هر بخش چې موږ واخلو باید متخصص خلک وي اما تخصص کافي نه ده که تخصص ولري تقوا ولري ډېر ډېر خرابي به وکړي که تقوا ولري تخصص ولري هغه هم ډېر خرابي وکړي د طالبان حکومت هیڅ بدلون بنیادی بدلون ندی را غیر یو رئیس ته اضافه شوی دی او یو اداره ایس هم حقی کارونه کوی چی هم خلق وکیل گزار پخوانه وکیل گزار ده مامورین و مدیران و رئیسان و ده پخوانه داری بیرگی پر توگه تور سیستم اگر فاسد پخوانه سیستم ده یو ساس که و بر چی پیدا یو فاسد سین مجوع چه و اگر سین توری شی ده فاسد ساس که حل کی اما که چی ری یو پاک سره چې موږ بل لاس فاسد خلکو وي یو پاک سره ته واچو دا د لاس خلکو چې فاسد ده هغه فاسد دی او دا هیڅ کار نشي کولی لومړی دا چې ته پیدا د سیستم جوړ شي او سیستم څوک جوړوي هغه سره جوړوي چې متخصص وي متقوی وطن دوست وي د مذهب قوم سیبه ژبه مثلا په دې شوم کې سجود نه درلود پته دې شوم د دې په څیر غوښنه وي حتی د پلار چې یو شی وغواړي چې د افغانستان د ملي ګټې سره ټکر وکړي دا باید ونه مري باید لومړی سیستم جوړ شي دا مسله دا ده چې زه نه پوهېږم چې ولې موږ ګدایي کوو درې میلیارډه سره څومره پیسې ده زه په دې د اوس د افغانستان حکومت جنجال کوي چې امریکایانو لس میلیارډ ډالر مشته ورکړي وروره لس میلیارډ ډالر غواړي دولس میلیارډ ډالر وکړي ته د څلور وکیلانو وزیرانو جهادي رهبرانو چپي او دموکراسي رهبرانو بانکي حساب خلاص کړه حتی شل میلیارډ ډالر که ته پیدا نه شي کولی هغه دې مالاس قطع کوه ته څه کوې چې ګدایي کوې یو میلیون دغه ګدایي کوه یو میلیارډ دغه ګدایي کوه
یوازې د تا د ګمرک پیسې نه یوازې ماشونه ورکول کیږي، حتی زه باور لرم چې موږ کولی شو چې بخشي ماشونه ورکو او ماشونه جکو یوازې د ګمرک پیسې. د عینغین پخوانی د مالی وزیر په پارلمان کې وویل چې 8 میلیون ډالر، زه نه پوهېږم چې موږ دا چا اورو که نه، دا په ژبه ویل کېږي 8 میلیون ډالر په ورځ کې د افغانستان د ګمرک نه غلا کېږي او 8 میلیون ډالر په بودیجه کې راځي. موږ کولی شو چې یوازې د دې ګمرک د پیسې نه نه یوازې معاش ورکړو، بلکې معاشونه هم جکو او خلکو چې معاش نه لري حتی بیمه ورکړو. دا د مخابراتي شرکتونه چې په 10 کاله دوی د افغانستان د ولس د جیب نه غلا کړی دي، 10 کسانه دوی ګرځوي د کریډیټ کارت نه چې اخلي د بیرګې په توګه. که موږ دا شرکتونه یا د ګاز امپراتور، د تیل امپراتور، د غوړي امپراتور، د غنم امپراتور، دا غټ تاجرانو چې په دا 10 کاله دوی مالیات نه دي ورکړي او دا رسمي دي د پخواني حکومت مقاماتو په پارلمان کې رسمي اعلان کول، ما دوی جرأت کوي چې نوم یې واخلي. که موږ د 200 سره دا مالیاتونه د دې امپراتورانو واخلو، زه ماته ورکوي دا پیسې، زه ټول افغانانو ته د 10 میلیونه یو غرمي چاشت پلو چلو ورکوم او د دې ماشونه جګوم تینرو، اما جدایي دوش عادت شوی ده.
مننه بشر دوست صاحب چې په خبرونه کې مبارخه را سره وخت. سید خالد سادات له تاسو څخه مننه کوم. حاجی میرویس حاجزاده له تاسو څخه هم، زحمت شبر له تاسو څخه اجازه غواړم. تر بلې خبرونه مو په خدای سپارم.